رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
یو ځانمرګه د کابل په اطراف کې یو پولیس وژلی او دوه تنه زخمی کړی دی. په عراق کې د امریکا په هوایی حملو کې د اسلامي دولت د ډلې درې مشران وژل سوي دي او د روسیې جمهور رئیس ویلی دی چې دی ډاډه دی چې د روسیې وران ویجاړ اقتصاد به په دوو کالو کې بیرته ښه شي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په باره کې مهم رپورټونه اوریدلی سي. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اورو. افغان چارواکو ویلي دي چې یو ځانمرګ بم چوونکي د کابل د ښار په اطرافو کې خپل موټر بم وچاوه، یو پولیس یې وواژه او لږ تر لږه دوه تنه یې زخمي کړل. افغان امنیتي چارواکو ویل چې پولیسو پرون د پنجشنبې په ورځ دغه موټر تعقیبوه چې ښار ته داخل نسي. په څو تیرو اونیو کې په افغانستان کې د ځانمرګو حملې زیاتې سوي دي چې دولس یې تیره میاشت یوازې په کابل کې سوي دي، چې په دې کې د اسلامي اغیانو لخوا کوماندو ډوله حملې هم شاملې وې. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دې اونۍ په سر کې د طالبانو لخوا د مرګانوی حملو زیاتېدل وغندل او په ملکي وګړو او نظامي اهدافو باندې دا حملې غیر اسلامي وبللې.
د کونړ د دانګام په ولسوالۍ کې پرون په 15 ورځ هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. په دې اړه پام وکړئ د ذبیح الله غازی رپورټ.
پارلهم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. افغان پوځیان لا هم هغه سیمې ته نه دي ورغلي چرته چې د ولسی خلکو د کورونو سوځول روان دي. پوځیان او نور امنیتي سرتیري اوس هم خپلو پوستو کې ناست دي. د دانګام په ولسوالۍ کې پر یوه لوړه غونډۍ هغه پوستې ته وختم له کومې سره چې په مخامخ یوه ناو کې تازه تازه د یوه پاڅون کوونکي له کوره د اور لوخړې خېږي. حاجي محمد زمین د دغه ولسوالۍ د پاڅون کوونکو مشر دی. هغه په سیمه کې امریکا غږ ته وویل چې لسګونه کورنۍ د جګړې په سیمه کی ساری دی.
او زما ماشومان او قوم له تهدید لاندې دي او هغه وي موږ پلان جوړو او از برای خدا د افغانستان دی قوتونو ته ګوره او د افغانستان دی ننګ ناموس او دی غیور افغانانو ته ګوره چې دونه احساس نشته دي. په دغه ځای کې زموږ ماشومان او زنانه بند پاتې دي، خلک ولسی خلک هم بند پاتې دي. لسم ورځ جوړوي وته نه رسیدلی او بو ته نه رسیدلی.
نو ما وړه وای په 15 ورځو کې شپږ ملکی خلک وجل شوی او ګڼ د جګړې په سیمه کې په ټپي حالت کې سار دي.
تقریبا موږ 15 شپږ شهیدان لرو. نورم د سی خلک ورګ دی پته نه لګی چې څلور تو 500 په شاو خوا کې زخمیان درو او مالی او ځانی ډیر طرفات درو.
څومره پورنه سو؟
پورنه تقریبا د څلور تو په خوا شاکی کورونه د منځلار او اوس تاسو په خپل باندې چې شمدید ګورئ چې پاغه دی کې د کورونو لګی پرته کې یو تاسو ګورئ.
په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استاد حاجی سخی چې سیمه ته ورغلې له هوایي مرستې پرته د دانګام ګټل ګران غنی
د څو پوری چې هوایي قوران شي او کومه کو نه شي او په خارجيانو باندې میدا کلک انتقاد دی چې دا غي د خپل هدفونو لپاره تاسو ګوري د څو ورځې چې مخکې دا ساحه خوشي وو عملیات پینو پر دې باندې گزار کړی دی. همدلته په دانګام کې عملیات کړي، په شولتان کې کړي، په ناړې او په مروره کې کړي دي او همداسې په غازی آباد او په سرکانو کې کړي. خو اوس چې دا څو ورځې جګړه ده هغه چې موږ سه وعده کړی وي هغه خلکو وعده پوره نه کړل.
سیمیتا د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر لوی پاسوال ایوب سالنګي هم ورغلو. هغه ونویل چې هوایي ځواکونه به کله راځي خو دغه جګړې د خاتمې لپاره د خپل قوي پلان خبر ورکړه.
خبرونه ته دوام ورکوه. د امریکا د دفاع د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې په عراق کې د امریکا په یو لړ هوایي حملو کې د اسلامي دولت د ډلې درې مهم مشران په نښه شوي او وژل شوي دي. دغه چارواکي وویل چې دا حملې د نومبر د منځنیو ورځو څخه د دسمبر تر لومړۍ ورځو پورې سوي دي او د دغو مشرانو په وژلو سره به د اسلامي دولت د ډلې د قومندې او کنټرول قابلیت په هغو سیمو کې کم سي چې په عراق او سوریه کې نیولې دي. د اسلامي دولت د ډلې دغه مشران یو حاجي متاز وو چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د اداري چارو مرستيال وو، بلې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې نظامی امیر عبدالباسط وو، او دریم تن رضوان طالب نومېده او په موصل کې د اسلامي دولت د ډلې امیر وو. د خبرونو وروسته له هغه خبره سوي دي چې د امریکا نظامی چارواکو وویل چې د امریکا څخه د پاسه 1300 هوایي حملو او د عراق قوي امنیتي قواوو په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په عملیاتو او د دغې ډلې په قابلیت باندې خاص تاثیر کړی دی. مګر یو لوړ پوړی قومندان خبرداری ورکړ چې د جګړې ختمېدو ته لا ډېر وخت پاتې دی او شاید درې یا زیات کلونه به ونیسي چې د دغې ډلې ریښې قطع سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه دوام لري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د پنجشنبه په ورځ وویل چې دی په دې ډاډه دی چې د روسیې وران ویجاړ اقتصاد به په دوو کالو کې بیرته ښه سي او د روبل سکه به ثبات ومومي، مګر هغه په دې اړه د خاصو اقداماتو ذکر ونه کړ. ښاغلی پوتین د کال د ختمېدو په اړه یو درې ساعته خبري کانفرانس جوړ کړی و. هغه وویل چې د مرکزي بانک مامورین او اقتصادي چارواکي د روبل د قیمت د ثبات لپاره مناسبې او صحیح پریکړې کوي، که څه هم چې د دې هیواد اقتصاد به بل کال د رکود سره مخامخ سي. هغه داسې وویل:
экономика неизбежно приспособится к условиям жизни в условиях
اقتصاد به د انرژي د ټیټو قیمتونو سره ځان عیار کړي، او بل دا چې کومه دا باور هم ولرو چې د انرژي قیمتونه به همداسې ټیټ پاتې سي او یا به تر دې هم ټیټ سي، داسې یو وخت به راورسیږي چې هغه به خامخا بیا جګ ولاړ سي. ښاغلی پوتین وویل چې د لویدیځ اقتصادي بندیزونه چې پر روسیې باندې لګېدلي دي، د دې هیواد پر اقتصاد یې د 15 څخه تر 10% پورې تاثیر کړی دی.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هغه لایحه توشیح کړه چې کانګریس منظوره کړې وه، او په هغې کې په روسیې باندې په یوکراین کې د هغې د اعمالو له کبله د زیاتو بندیزونو لګول غوښتل سوي دي. دا لایحه به اوس قانون وي. هغه د امریکا حکومت ته واک اختیار ورکوي چې په روسیې باندې له دې کبله نور بندیزونه لګولی سي چې د یوکراین د کریمیا ټاپو وزمه یې د ځانه سره ونښلوله، او په ختیځ یوکراین کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. هغه دغه راز جمهور رئیس ته دا واک اختیار هم ورکوي چې د یوکراین حکومت ته د 350 میلیون ډالرو په ارزښت مرګانۍ وسلې او نورې وسلې او نظامی سامانونه ورکړي. اروپایي اتحاد هم پرون په کریمیا باندې نوي بندیزونه ولګول، او مسکو وویل چې هغه هیڅکله هم د منلو وړ نه دي.
امریکا وایي چې د دې امکان شته چې د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو د کوم وخت امریکا ته راسي او په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري. د سپینې ماڼۍ نطاق یا شارنیس پرون د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې زه به د جمهور رئیس کاسترو سفر رد نه کړم. د چهارشنبه په ورځ کله چې دواړو مشرانو اعلان وکړ چې د دوی هیوادونه غواړي د نیمې پیړۍ څخه وروسته خپلې اړیکې عادي کړي، نو ښاغلی ارنس وویل چې دا هم امکان لري چې جمهور رئیس اوباما د هغه وخت هوانا ته سفر وکړي چې د دواړو ملکونو په پلازمینو کې د یو بل سفارت پرانستل سي.
د امریکا د متحده ایالاتو او کیوبا ترمنځ تجارت او اقتصادي اړیکې به د نیمې پیړۍ د خړو پړو ډیپلوماتیکي اړیکو په شکېدو سره په خاص ډول پراخي سي. متحده ایالاتو تر اوسه لا هم د کمونستانو په مشرۍ په هغه ټاپو هیواد باندې چې ورسره په سمندر کې 1540 کیلومتر واټن لري اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړی دی.
د نایجیریا په شمال ختیځ کې ځایي چارواکو او خلکو ویل دي چې د باکو حرام د ډلې مشکوکو یاغیانو د ګمسوري په کلی باندې حمله کړې، 2 کسه یې وژلي او څه د پاسه سلطنه تښتولې دي.
سپینې ماڼۍ ویلي دي چې امریکایي چارواکي د سوني په تصویرونو باندې کمپیوټري حمله د ملي امنیت یوه جدي مسله بولي، او دا چې د جمهور رئیس باراک اوباما د ملي امنیت شورا هغې ته په جواب ورکولو باندې فکر کوي. د سپینې ماڼۍ نطاق یاش ارنست وویل چې د شواهدو څخه ښکاري چې د سوني په تصویرونو باندې حمله په پیچلي تخنیک ترسره سوې ده، مګر ارنست د شمالي کوریا نوم وانخیست او ویل چې په دې اړه لا تحقیقات روان دي. د مطبوعاتي رپورټونو په اساس امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي ذکر سوي ویلي دي چې تحقیقونکي د دغې کمپیوټري حملې سره شمالي کوریا ته ارتباط ورکوي، او دا نه ده معلومه چې هغوی څنګه دا ارتباط ورکړی دی. د سونی په تصویرونو باندې د دغې لوی حملې په نتیجه کې په لسګونو زره اسناد افشا شوي دي او د مرکې یا انټرویو په نامه فلم باندې د تروریستي حملو ګواښونه راپارولی دي. په دې فلم کې د شمالي کوریا د مشر کیم یانګ اون د وژلو یوه افسانوي دسیسه ښودل کیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو واورېدل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، اوس په مکرې زموږ د خبرونې رپورت. په عراق کې د سنیانو مشهور مذهبي سیاسي او قبایلي مشرانو پرون د کوردانو د اربل په شار کې په خپلې جرګه کې د اسلامي دولت په نامه د ډلې په ملیشو سخت اعتراضونه کړي دي او د هغوی سره د مقابلې لپاره د یو ملي ګارد د جوړولو غوښتنه کړې ده. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باب موږ ته رپورټ را لېږلی دی.
عراقي سنی مشرانو په دغې جرګې کې د اسلامي دولت په نامه د ډلې په ضد د یوې مشترکې دفاعي ستراتیژۍ غوښتنه وکړه او همې د دغې ډلې د تهدیدونو په مقابل کې په ټول ملک کې د یووالي غږ کړی دی. د عراق د صدارت مرستیال اسامه نجفي چې سنی دی د دغې غونډې رئیس و. هغه هم د دې غوښتنه وکړه چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې په ضد د مبارزې لپاره دی د ملي ګارډ قوه جوړ شي. هغه وایي
المجتمع الدولي ينظر بتعاطف كبير الى محنه شعبنا ونحن بحاجه حقيقيه.
غوی چې نړیواله ټولنه هم د عراق د خلکو سره ډیره خواخوږي لري. زه او زمنګ نور مشران په دې لټکیو چې د عراق د ملي ګارد د جوړولو د پاره چې د ټولو سیمو خلک به پکې وي د نړیوال ائتلاف کومک تر لاسه کړو. هغه په دې هم ټینګار وکړ چې دغه قوه به نژادي رنگونه لري، ځکه چې د نژادي رنگ قوه د ملک یووالي او اتحاد ته خطر پیښوي. د سنیانو یو مشهور سیاسي مشر حکمت سلیمان ویلي چې په ملک کې د ښځو او د ماشومانو د کړاوونو، د مصیبتونو او د بد روزې د ختمولو لپاره باید جدي هڅې پیل شي. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ظلمونو او وحشیانه اعمالو خراب خبرونه هم خپاره شوي. دغه خبرونه وایي چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې ملیشو د امبار ښار ته نږدې د البنمیر د قبیلې 55 تنه اعدام کړي دي. په همدې توګه پرون د اسلامي دولت ډلې د عراق او د سوریې سرحد ته نږدې د شتاد د قبیلې په سونو خلک قتل کړي او بیا یې په یو لوی قبر کې ښخ کړي دي. د عراق د پارلمان یو غړي محمد مشهدانی د غونډې ته ویلي
من سيحمل العراق إذا تقسم العراق إلى سنستان وشيعستان وكردستان وطبرستان والآن بصرستان؟
آغا پختنه کوي چې د سنیانو، شیعاګانو او د کوردانو ترمنځ د نفاق نه چاته ګټه رسی. آغا په دې ټینګار کړي چې فرقې شخړې اصلا کوم اساس او بنیاد نه لري، بلکې په اصل کې په ټولو مذهبونو کې افراطیت شته دی. لبل خو د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون په بغداد کې د اردن د صدر اعظم سره په یو غټ خبري کانفرنس کې د هغه ملک نه په دې مننه وکړه چې پر رضاکارانه ډول د عراق د امنیتي قواو د روزنې وعده کړې ده. هغه وایي
دا د جانب الامني مهم بالنسبه لنا وانا بصراحه الاردن لحد الان ضربت حدود 64000.
هغه وایي چې په یو ملک کې امنیت ډېر اهمیت لري. اردن مونږ ته ویلي چې د عراق 14000 امنیتي قواو به وروزي. ولکې چې د اربیل د خار په غونډه کې د عراق د پارلمان د رئیس سلیم الجمبوري په شمول زنو سنی مشرانو ګډون نه وکړي او هم د عراق د صلاح الدین د ایالت گورنر ابراهیم الجمبوري ویلي چې د په دې خاطر په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي چې په دغه غونډه کې داسې کسانو هم برخه درلوده چې په موازی ډول د ترورزم سره هم اړیکې لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. او د دې اوس په مکرز موږ د خبرونې بل رپورت. د امریکا هغه پریکړې بیلابیل خبرګونونه رامنځته کړي دي چې له نیمې پیړۍ څخه د زیاتې مودې وروسته له کیوبا سره عادي اړیکې ولري. ډیر خلک د ولسمشر باراک اوباما د دې نظر سره موافقه لري چې د کیوبایانو سره جلا ساتل یو زړور چلند دی چې د امریکا د ګټو پر مخ بېولو کې د ناکامۍ سبب سوی دی. نیوکه کوونکي وایي چې له کیوبا سره د عادي اړیکو ټینګول به د دې هیواد استبدادي کمونیستي رژیم د تایید معنا ولري. د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر اوباما اعلان د دواړو هیوادونو د هغو بندیانو د تبادلې سره یو ځای رامنځته سو چې د جاسوسۍ په تور نیول سوي وه.
د کیوبا په اړه د ولسمشر اوباما اعلان په میامی کې د کیوبایي امریکایانو د خبرو اترو موضوع ګرځیدلی.
د دې بدلون لارې موږ غواړو چې د امریکا او کیوبا خلکو د پرمختګ زمینه برابره کړو او د امریکا د لوی وچې د دې دوو ملتونو ترمنځ د اړیکو نوی باب پیل کړو.
هغه کیوبایان چې د فیدل کاسترو له رژیم څخه امریکا ته راتښتېدلي دي، اکثریت یې د کیوبا د کمونیست رژیم د منځوي کولو او د سفري او تجارتي بندیزونو ملاتړي وو. دومره سرسخت مخالفت چې د دوی د کورنیو د بیلتون په بیا هم منلی وو.
دا له 50,000 نه زیات هغه کسانو سره خیانت دی چې د کاسترو د رژیم لخوا وژل شوي دي. دا له کیوبا سره جفا ده.
خو داسې خلک هم ډیر دي چې د خپل پلرني هیواد کیوبا او د نوي خپل کړي هیواد امریکا ترمنځ د اړیکو د نورمالولو ډیرې هڅې کړې دي.
د کیوبا او امریکا ترمنځ د اړیکو د درلودلو پلوي کوم ترڅو چې دوی یو بل وپیژني.
د ولسمشر اوباما دغه پریکړې تر ټولو تود او احساساتي هرکلی خیریه کارکونکي الن ګراس وکړ چې په کیوبا کې د 50 کلونو له بند تیرولو نه وروسته پرون دغه اعلان سره سم راخوش شو.
زما د پاره کیوبایان او یا اکثریت ډیر خوخوګي سخیان او هنرمن خلک دي. د دوی سره په دې به انصافي دردېجم چې د دوه حکومتونو د دوه اړخیزي دښمنۍ له عمله ورسره کیږي.
په هوانا کې خلکو دغه دریو کیوبایانو د خوشکېدو هرکلی وکړ چې په امریکا کې د جاسوسي په تور بندیان.
فکر کوم دا یو ډیر مثبت پرمختګ دی چې موږ درې هغه قهرمانان چې د امریکا په سلطنت کې بندیان وو را خوشی شو.
د کیوبا ولسمشر راول کاسترو وویل ښاغلی اوباما تر دې هم ډیر څه کولی سي.
هغه اقتصادي، تجارتي او مالی بندیزونه چې زموږ په هیواد او هیوادوالو باندې سخت فشارونه راوړي دي باید ختم شي. که څه هم د دې بندیزونو لایحه د امریکا د قانون برخه ده، خو د متحده ایالاتونو جمهور رئیس کولای شي د اجرایوي صلاحیتونو له لارې یې طرزالعمل بدل کړي.
خو د کاسترو دغه غوښتنه په امریکا کې سرسخت مخالفین لري. د فلوریدا سناتور مارکو روبیو هم د هوانا سره د اړیکو د نورمالولو پلوي نه کوي.
د دې پالیسۍ ګټه د کاسترو حکومت ته رسیږي، ځکه هغه د کیوبایانو ژوند کنټرولوي او له دې موقع څخه به په کیوبا باندې د خپل واک د لا ټینګولو استفاده وکړي.
په کور دننه د ملاتړو او مخالفینو برسیره د نړیوالو مبارکیو کمی هم نسته. حتی وینزویلا او واتیکان هم مبارکي ورکړي ده. د کال 2011 راهیسې چې اوباما کیوبا ته سفري بندیزونه نرم کړي وو، سلګونه زره امریکایان دې ټاپو ته تللي دي. دا ځل په هوانا کې د امریکا سفارت هم خلاصي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ټولن خبرونه. افغان چارواکو ویلي دي چې یو ځانمرګ بم چون کې د کابل د ښار په اطرافو کې خپل موټر بم وچاوه، یو پولیس یې ووژه او لشتله رد وطنه یې زخمی کړل. د کونړ د دنګام په ولسوالۍ کې پرون د پنجشنبې په ورځ د 15مې ورځې لپاره هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړپوړي چارواکي پرون د پنځشنبه په ورځ وویل چې په عراق کې د امریکا په یو لړ هوایي حملو کې د اسلامي دولت د ډلې درې مهم مشران په نښه سوي او وژل سوي دي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د پنځشنبه په ورځ وویل چې دی په دې ډاډه دی چې د روسیې وران ویجاړ اقتصاد به په دوو کالو کې بیرته شسي او د روبل سکه به یې ثبات ومومي، مګر هغه په دې اړه د خاصو اقداماتو ذکر ونه کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، اوس په مکړی دی رپورت. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تیرو ورځو کې د امریکا په مشرۍ د ناټو قواو ته د یو کال د پاره اجازه ورکړه چې هلته د افغانستان د پوځ په روزنه او نورو چارو کې د مرستې د پاره پاتې سي. تیر ورځ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر شاغلی ظاهر تنین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په رول او افغانستان ته په پیښو ستونزو باندې خبرې کړې دي، چې مهم ټکی درته زموږ همکار متی الله عابد وړاندې کوي.
د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا د افغانستان په اړه خپل خاصه غونډه درلوده چې مشري د چارټ په غاړه وه. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو عموم منشي او خاص استازي او په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر مسؤل ښاغلي هیثم هم د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړ. د غونډې د وینا په وخت په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر ښاغلي ظاهر تنین په افغانستان کې د ملګرو ملتو د رول ستاینه وکړه او ویل چې افغانستان کې د نړیوالو قواو د 10 کلن حضور هم د ملګرو ملتو د پریکړې په اساس ممکن شو. خاغلی ظاهر تنین د ملګرو ملتو لخوا د امریکا په مشرۍ د ناټو قواو ته د یو بل کال لپاره افغانستان کې د ماموریت ترسره کولو د اجازه ورکولو هم مننه او ستاینه وکړه او ویل چې دا د افغانستان لپاره د یو نوي دور پیل دی. هغه ویل
This is an historic step towards a new beginning in Afghanistan and a key marker of the country's transition to
د افغانستان په تاریخ کې یو نوې دور د چپلېږي او د دې قواو حضور به د نوې دور په پیل کې ډېر کومک وکړي. هغه وویل چې افغانستان کې د انتخاباتو نه پس د ملي وحدت د حکومت اساس هم د نوې دور د غوښتنو جواب ورکول دي او دې لړکې د افغانستان ولسمشر اشرف غني خپل دریس ولس او نړۍ ته څرګند کړی دی. هغه ویل چې نوی ولسمشر ښاغلی محمد اشرف غنی د چین کاټمانډو او د لندن په غونډو کې خپل 15 اولتونه تشریح کړي دي چې هغه سره به هیواد یو باسواده نظام او سیمې سره به مثبت همکاري وده ومومي. ښاغلی ظاهر تنین ویل چې لومړی هدف اداري فساد ختمول دي چې د سره به د چارو سمون اسانه شي. دویم کار به د ښې حکومتداري وي چې خلک به د حکومت ناراضي شي. بیا به ورسره د اقتصادي ثبات د پراګامونو واخیستل شي چې خلک په خپلو خپو ودرېږي. چې دا کارونه وشي نو سیمې ته به هم اقتصادي همکاري وغځېږي او په نتیجه کې به ټوله سیمه د یو بل د ګټو نه برخمنه شي. خو په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازی ښاغلی ظاهر تنین وایي چې د دې ټولو پلانونو د عملي کېدو په لار کې ستر خنډ بدامني ده. هغه وویل
Insecurity remains main impediment to progress.
ترګری د افغانستان د سولې او اقتصادي ودې په لار کې د یو خند په توګه ولاړه ده. په دې 1300 کې د تروریستي حملو د لارې حس شوې ده چې په نوي حکومت د خلکو باور ضعیف شي. ښاغلی تنین په نړیوال ټولنې غږ وکړ چې افغانستان لا هم د دوی مالی او معنوي مرستو ته ضرورت لري. افغانستان لا هم په خپلو پښو نه دی ولاړ، نو مخلصې همکارۍ ته لیواله دی او د افغانستان ثبات نه یوازې د افغانانو په ګټه دی، بلکې د سیمې او د نړۍ لپاره هم هغومره لازم دی څومره چې افغانانو ته. نو په کار ده چې ټول ورته په شریکه مټې راونغاړي او افغانستان په خپلو خپو ودري او بنیادونه قوي کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
کته هم چې د افغانستان د موجوده حکومت مشران په دې باور دي چې ل 2014 کال څخه وروسته چې کوم امنیتی او سیاسي بدلون راځي، د دغه جنگ ځپلې ملک لپاره به یو روښانه او سوکاله راتلونکی تنظیم کړي. ځینې نقادین بیا چې د دولتي مصارفو پوره کول به د ملي یووالي د حکومت لپاره تر ټولو لوی ستونزه وي. په مکړې له اسلام آباد څخه د خبریال ایاز ګل رپورټ چې سید سلیمان شاهد تاسو ته اوروي.
د سیاسي چارو څارونکو په دې باور دي چې د افغانستان د نوي حکومت د مشرانو کامیابی او یا ناکامي اصلا د دې پورې اړه لري چې هغوی په څه ډول د هغو مشکلاتو د حل کولو لپاره لاره لټوي چې د خارجیانو د اقتصادي مرستو د کمیدو له امله ورسره د راتلونکو څو کلونو په دوران کې مخامخ وي. په 2014 میلادي کال کې د طالبانو وسلوالو حملو زور وموند. د افغانستان حکومت د اقتصادي او سیاسي ستونزو نه علاوه د ښې حکومتدارۍ له مشکل سره هم لاس په ګریوان و. د دوامدار جنگ او سختو امنیتي ستونزو باوجود دوه وارې په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات هم وشو، خو د رای ورکولو په جریان کې د ټګۍ برګۍ د الزامونو او تورونو د لګېدو له امله د دیموکراسۍ پروسه بې اعتباره شوې ده. ناټو د افغانستان امنیتي قواو ته سکل د امنیت د ساتلو ذمواري ورسپارله، خو پولیس او عسکر یې تر اوسه پورې سم نه دي روزل شوي او امنیتي وضع د اطمینان وړ نه ښکاري. خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازه دا خبره نه مني او وایي چې سکل په افغانستان کې د یو غټ بحران در پیدا کېدو او د حکومت د سقوط په ارتباط اټکلونه غلط وختل. ډیرو ماهرانو دا ګمان کوو چې په افغانستان کې به حکومت د امنیتي حالات را پیدا کېدو له امله په 2014 میلادي کال کې سقوط وکړي او سیاسي بحران به را پیدا شي او اقتصاد به لپو غوځيږي. موسازی په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت او د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ نږدې همکاري په باب وویل.
To 2015 I can say with confidence that Afghanistan will enter the decade of transformation. 2015
میلادي کال ته ګورم نو په ډېر اطمینان او ډاډ د خبره کولې شم چې د افغانستان ولسبه د ملي والي د حکومت په مشرۍ ل نوی اعظم او په خیر ادې سره یو ځای پراتون کې لسیزه کې نوی دورې په لوري حرکت وکړي چې د سولې، امنیت، اقتصادي پراختیا او سیاسي ثبات په اړه ارزو او هیله ورسره موجوده. ښاغلی اشرف غنی او عبدالله عبدالله هم په خپلو رسمي بیانیو کې دا کوښښ کړی چې مرسته کوونکي ملکونه قانع کړي چې دواړه یو ځای کار کوي، اصلاحات راولي او په دولتي سطح به ملک له رشوت خورۍ او خیانت نه پاک کړي، او دواړه په دې خبره زیات تاکید کوي چې هیڅ قسم اختلافات په منځ کې نشته. اشرف غنی په لندن کې د افغانستان په باب نړیوال کانفرنس ته داسې وویل.
د
ملي والی حکومت په دې ژمنه ټینګ ولاړ دی چې بنیادي اصلاحات به کوي او د خپل ملک سرنوشت به په خپله خوښه ټاکي. ځان به ډاډه کوو چې مشري او واک هم زموږ په لاس کې ده، خو د دواړو د دغو ژمنو او وعدو باوجود تر اوسه پورې کابینه نه ده جوړه شوې او نه هغوی خپل اختلافات حل کړي دي. د ای ای این په نوم د افغانستان د څېړنو د یوې نړیوالې امریکایي مؤسسې کارپوهه میرمن کیټی کلارک وایي چې د دواړو مشرانو وعدې زیات اعتباري نه برېښېږي.
We've got the transition, we've got the two men in place, they strive to appear to be cordial in public.
افغانستان کې د ترانزیشن یا قدرت انتقال پروسه بشپړه شوه او دوه کسان د حکومت پر راس کې مقرر شو. دواړه کوښښ کوي چې په ښکاره ډول د هغو دوستانو په شان یو له بل سره عمل وکړي، او دا تر ټولو ښه خبره هم ده که واقعیت هم داسي. خو اصل مشکل په دې کې دی چې تر اوسه پورې کابینه نه ده جوړه شوې. دوه میاشتې وشو چې خبرې روانې دي. بله مهمه خبره دا ده چې موږ په دې نه پوهیږو چې ډاکټر عبدالله عبدالله واک او اختیار به څومره وي او اداري صلاحیتونه به څومره وي. دا هم څوک نشي ویلی چې د دواړو ګډ حکومت به د ډېرې مودې پورې وچلیږي او که نه. میرمن کلارک وایي چې د سیاسي خبرو لپاره اوس ډېر کم وخت پاتې دی. د افغانستان امنیتي وضع ورځ په ورځ خرابیږي. طالبان خپل مرګانۍ حملې زیاتې کړې دي او د افغانستان اقتصادي ستونزې ورځ په ورځ سختېږي. د افغانستان سیاسي اقتصادي مشکلات عاجل حل غواړي. په افغانستان کې د آبادۍ د پروژو د مصارفو د څارنې او تفتیش لپاره د امریکا د خارجه وزارت مفتش جان سپوکو په یو وروستۍ وینا کې ویل،
If the Afghan government were to dedicate all of its domestic revenue towards sustaining the army and police,
که فرض کړو چې د افغانستان حکومت وګړي چې خپل ټول کورنی عواید د امنیتي ځواکونو په ساتلو او تمویلولو باندې مصرف کړي، نشي کولای چې د ټولو نظامی لګښتونو دریمه برخه پیسې برابر کړي. د دې نه علاوه د ملکی مامورانو او استادانو معاشات، د سړکونو، روغتونونو او غیر نظامی ادارو زیربناو جوړول او ترمیمول هم ډېر پیسې غواړي. که خارجیان ورته دغه پیسې ورنکي نو هغوی به له کومه کړي؟ ساده خبره دا ده چې موږ په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته کړی دی چې د افغانانو لپاره خوندي ساتل ناممکن دي. نوموړی وایي هغه 104 میلیارد ډالر چې امریکا یې د افغانستان سره په راتلونکو څو کلونو کې وعده کړې ده خوشی عباسی بزای شي، ځکه چې د نورو خارجي ملکونو له دوامدارو مرستو نه بغیر د افغانستان حکومت نشي کولای چې خپل مصارف پوره کړي او یا د پام وړ غټ کارونه سرته ورسوي.
قدر من اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب تاسو واوریدل. زفجا فیصلدار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. تاسو ټولو پر خدای سپارو، خو زموږ سره اوسئ چې زموږ خبرونې دوام لري. دغه تاریخ خبرونې همکاران حاضر دي، په لنډ وخت کې به تاسو ته خپله خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.